کابل کې د مازدیګر شپږ بجې سوې. زه فریبا ظاهر او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې نیم ساعته مازدیګرنۍ خبرې مجلې کې هرکلی کوو. د ملکي تلفاتو د ډېرېدو په اړه د یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي اندېښنې اورو چې وایي د 2018 کال په لومړۍ نیمایي کې د تیر کال په د همدې مودې پرتله ملکي تلفات دوه برابره ډېر سوي دي او بخښې 2% ډېر سوي دي. نور راپورونه هم لرو خو تر ارڅه د مخه ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی د یونما نوې راپور شي چې د 2018 میلادي کال د لومړۍ شپږ میاشتو پر مهال د افغانستان په جګړه کې د وژل سوي شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله زیات شوی دی. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي د اوبو د شاوخوا څلوېښت بندونو د پروژې جوړولو کارونه بشپړ شوي دي او پاکستاني چارواکي وایي نن سهار د پاکستان د ملیشیا ځواکونو پر موټر په یوه ځانمرګي برید کې دوه سرتیري وژل شوي دي. بشپړه خبرونه د یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی نوې راپور شي چې د 2018 میلادي کال د لومړۍ شپږ میاشتو پر مهال د افغانستان په جګړه کې د وژل سوي شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله زیات شوی دی. یونما نن د یو نوي راپور په خپرولو سره ویلي چې د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دیرشمې نیټې په ټوله کې د 1612 ملکیانو وژل کېدل تایید شوي دي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی شي. خو یاد راپور څرګندوي چې د ټپي ملکیانو شمیر بیا د تیر کال د همدې مودې په پرتله د 1% په راټیټېدو 3501 کسان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي تدامي چې یاماموتو ویلي چې دغه مرګ ژوبله ویرونکې ده او باید ژر تر ژره ودرول سي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي د اوبو د شاوخوا څلوېښت بندونو د پروژو جوړولو کارونه بشپړ سوي دي. علي احمد عثماني چې نن یې د ولسي جرګې په استماعي غونډه کې خبرې کولې وویل حکومت هڅه کوي چې اوبه مدیریت کړي او باید په کور دننه له دغو پلانونو ملاتړ وسي.
باید از برنامه
دی وای باید د افغانستان د اوبو او منابعو د مدیریت لپاره پروګرام څخه جدي ملاتړ وسي. توپیر نه کوي چې څوک د اوبو او انرژي وزیر دی، وزیر له صلاحیت او ملاتړ پرته هیڅ ډول کار نس کولای. د اوبو او انرژي وزیر د غشان ویل چې په ایران کې له اوبو ناوړه ګټه اخیستل او د چاپیریالیستون زول عمله دغه هیواد د اوبو له کمش سره مخامخ دی. خو ایران باید د اوبو له ابزاري ډیپلوماسي څخه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ایران ولسمشر حسن روحاني په تهران کې په یوه نړیوال کنفرانس کې ویلي وو د کمال خان کجکی او سلما بندونو د جوړېدو په وړاندې بې تفاوته نه سي پاتې کېدلای. د ملي امنیت ریاست موظفینو 15 تنه انسان تښتونکي د جلال آباد شار په مربوطاتو کې نیولې دي. د ننګرهار د ولایت مقام لخوانن په خبرسوي خبر پاڼه کې راغلي چې یادو کسانو جلال آباد شار لوی لارو او ولسوالیو کې فعالیت درلود. نیول سوي انسان تښتونکو په خپل جرم اعتراف کړي او زیاته کړي ده چې د انسان تښتونو په یو شمیر قضیو کې لاس لري. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو اونیو کې ملي امنیت ادارې 11 تنه انسان تښتونکي نیولي او په دغه اداره کې تر پښتنو لاندې دي. تاسو ازادي راډیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي نن سهار د پاکستان د ملیشیا ځواکونو پر موټر په یوه ځانمرګي برید کې دوه سرتیري وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. پاکستانی طالبانو په چټکۍ سره په پېښور کې د دې حملې مسؤلیت ومانه. د پولیسو یو چارواکي سجاد خان نن په پېښور کې خبريالانو ته په دې اړه داسې وویل: د وای زموږ پر یو موټر د ځانمرګ برید کوونکي لخوا حمله سوي چې پر موټر سایکل سپور وو. زموږ د بم شنډولو ټیم د لومړی پلټونو لمخه حمله کوونکي چاودیدونکي مواد په موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي وو او 12 کیلوګرامه د ځانمرګ واسکټ یې هم اغوستی وو. په دې پیښه کې د یو افسر په ګډون دوه سرتیري وژل سوي او درې نور روغتون ته وړل سوي دي. د پاکستان ملیشیا ځواکونه چې د فرنټیر کور په نوم مشهور دي په قبایلی سیمو کې د سختریزو په وړاندې په لومړۍ کرښه کې جګړه کوي. په پېښور کې دا حمله په داسې حال کې سوي چې یوه ورځ مخکې د پاکستان پوز په خیبر ایجنسی کې د اسلامي دولت سختریز ډلې پر وړاندې د عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. اروپایي اتحادیه او ازبکستان به په بروکسل کې د لوړې کچې سیاسي غونډه جوړه کړي. وروسته له هغه چې په 2018 کال کې ازبک ولسمشر اسلام کریموف مړ سو، ویل کېږي د اروپایي اتحادیه استازي به په ازبکستان کې د بشري حقونو په ګډون سیاسي مسایل راپورته کړي. ټاکل شوې ده دا غونډه نن ماښام جوړه سي. د اروپایي اتحادیه چارواکو د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته ویلي چې له ازبکستان سره د نویو اړیکو هیله لري. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف به د اروپایي اتحادیه او ازبکستان شورا په دې غونډه کې د تاشکند استازیتوب کوي. او د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو اوکراین ته د زراعت او صنایعو په برخه کې د سوداګرۍ موقتي لومړیتوب ورکولو د پریکړې ملاتړ وکړ. د روانې میاشتې په لومړیو کې اروپایي پارلمان هم ورته پریکړه کړې وه. د 28 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دا پریکړه نن وکړه. د اروپایي پارلمان او د اروپایي شورا استازو په دې اړه یوه موافقه په تیر سپتمبر میاشت کې د ستراسبورګ په پارلمان کې د یوې عمومي غونډې پر مهال لاسلیک کړه. د موافقې له مخې به د سپتمبر میاشتې څخه تر 3 کلونو پورې دا پریکړه پلی وي. روسیه د 2014 کال په مارچ میاشت کې د کریمیا ټاپوزمه له اوکراین څخه جلا کړه او په خپله خاوره پورې ونښلوله. د اوکراین د ځواکونو او جلا غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې د 2014 کال له اپریل میاشتې راهیسې تر 10,000 زیات کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه ملاحظات رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د یونما نوی راپور ښیي چې د 2018 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې پرتله ملکي تلفات 2% ډیر شوي دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې یو غړی وایي چې تیره میلادي میاشت د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وه.
په تیره جون میاشت کې په 0 کسان ته مرجوبله وکتل چې تر ټولو زیات رقم یې په کابل کې. په کابل کې په تیره جون میاشت کې 115 کسان وژل شول.
پر جګړو سربیره طبیعي پیښو هم په سروبي ولسوالۍ کې خلکو ته مالي او ځاني زیان رسولی دی. د سروبي ولسوال د وروستیو سیلابونو له کبله منځته سوي تلفاتو په اړه وایي
تقریبا 12 نفر شهیدان دي چې 1 نفر تر اوسه لا نادره کړي. خلکونه کورنۍ کورونه تخریب شوي دي او زراعتي ځمکې د مابین ځول شوي دي.
افغان امنیتي ځواکونو د ناوې ولسوالۍ مرکز په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو ونیو. د پولیسو یو قومندان
دا ولسوالی مرکز دی چې نیولې مو دی. وضعیت بیخي نورماله دی. ټاکو ټوک نشته. دشمن په فرار کې دی او موږ په پسیو وسایط هم پاتې دي. جسدونه هم پاتې دي. بیرغونه خدای تاسو ویني امنیتي ورګانونه مخته روان دي. لاسه هانې سره روان دي.
د راتلونکي کال انتخاباتو د امنیت په اړه امنیتي ورګانونو ډاډ ښودلې ده. د ولسمشر مرستیال وین نجیب الله آزاد وایي. او دا راپور به هم واوري چې هرات ته ایراني معتادین څنګه راغلي دي. دا به په همدې نیم ساعت کې د نور موضوعاتو تر څنګ واوري. دا مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. زموږ اخله ازادي رادیو اوري ورته خبرونه لمړني مطلب ده. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 2% لوړ شوی ده. جزئیات یې سدي له یوسف خان زدران څخه به واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یونما وایي چې د 2018 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکي وګړو مرګ ژوبله 2% ډیره شوې ده. یونما د دوشنبې په ورځ په خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې د جون د میاشتې تر پایه په افغانستان کې 1,602 ملکي کسان وژل شوي چې 2% ډیروالی ښیي او 3,850 نور بیا ټپیان دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ښځو مرګ ژوبله 23% او د ماشومانو 9% زیاته شوې ده. له دې سره یو ځای په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ وایي چې د روان میلادي کال د جون 13 میاشت د ملکي وګړو لپاره د افغانستان د تیرې 15 کلنې جګړې تر ټولو خونړۍ میاشت سب شوي چې د زرو کسانو مرګ ژوبله ښیي. د دې ګروپ یو مسؤول عزیز احمد تسل د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د تلفاتو تر ټولو ډېره شمېره په کابل، ننګرهار او هلمند کې ده.
جون میاشت د 2018 روان کال تر ټولو زیاته خونړۍ میاشت وه. په تیر جون میاش کې په زرو کسان ته مرجوب لاوخته ل چتر ټول زیات رقم په کابل کې په کابل کې په تیر جون میاش کې یو سل پنځه اتیا کسان وژل شول نه سو نه کسان ټپیان شول
ملګری ملتونه او د ملکی وګړو د خوندیتوب د غوښتنې ډله چې لشپاړه صوبی لا بیلو مدني بنسټونو څخه جوړه ده وایي چې په ګڼ میشتو سیمو کې وسلوال نښتې موټر بم چاودنې په هوایي بریدونو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو تېروتنې او د ماین چاودنې هغه لاملونه دي چې د مرګ ژوبلې ارقام یې لوړ کړي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب د غوښتنې ډله له افغان حکومت څخه غواړي چې د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره یوه پالیسي جوړه او عملي کړي. د جمهوري ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي بیا وایي چې د پخوا په پرتله دا وخت د ملکی وګړو ژوند ته ډېره پاملرنه کېږي او په څلور کلن امنیتي پلان کې دا موضوع لا جدي نیول شوې ده. دی وایي د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ منظمه همغږي رامنځته شوې ده، هغه څه چې په تیر کې نه وه. څلور کلن امنیتي پلان خپله له دې سره مرسته کوي چې جنګ په سمه توګه مدیریت او تلفات کم شي. کله چې همغږي وي د ملکي وګړو له تلفاتو مخنیوی کیږي. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې د افغان حکومت وسلوال مخالفین څلوېښت فیصده د مرګ ژوبلې پړه بلل شوي او ویل شوي چې ډېری دغه تلفات د چاودېدونکو موادو د ځای پر ځای کولو پر مهال رامنځته شوي دي. وسلوالو طالبانو بیا له دې وړاندې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه دا ډول راپورونه یو طرفه بللي، ویلي دي چې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې تر ډېره افغان او بهرني ځواکونه ښکېل دي.
دوستانو هم اوریدل چې ملګري ملتونه وایي د تیر کال همدې مودې پرتله سږ کال په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمېره ډېره سوې ده. دا چې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو عوامل څه دي، همدې پوښتنې ته د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړی عبدالرحمن هوتک تاسې ځواب لري.
متاسفانه چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د جګړې ساحه پراخه شوې ده، د جګړې میتودونو او وسایلو هم یو اندازه تغییر کړی ده او دا سوي دي چې مثلا د جګړې یا له خلکو له ملکي وګړو څخه د دواړو طرفونو متاسفانه د سپارک په شکل باندې کار اخیستی دی. یعنی مثلا یو لور څه داسې ویلي چې په ملکي ځایونو کې یا د خلکو په ګڼو ګڼو کې هلته بریدونه سوي دي، له بلې خوا سره مثلا په کلیو بانډو کې چې کله مخالفین هلته پناه وړي ده د نور له مخالف لوري یا مثلا د دولت له لوري څه یا د هغوی د حامیانو له لوري څه هلته چې بېرته دفاعي او د وادیه بریدونه سوي دي په هغه کې هم خلک منتظر شوي دي. نو دا هغه ډېر عمده دغه دي چې د جګړې پراخوالی، ناامني، د جګړو تاکتیک بدلېدل، د جګړو وسایل بدلېدل یا هغه طریقو بدلېدل، دا هغه عمده عوامل دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو مخکې مو د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی اندېښنه واورېده، خو پر جګړو او ناامنیو سربیره ډېری وختونه طبیعي پیښې هم ملکي خلکو ته زیان رسوي. د وروستیو سختو بارانونو او سیلابونو له امله د کابل په سروبي ولسوالۍ کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. سیمه ییز چارواکي وایي د دغو سیلابونو له امله د خلکو کورونه تخریب شوي او یو شمېر کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. شاه محمود شینواری له سیمې څخه راپور راکوي.
د سروبي ولسوالۍ سیمه چارواکي وایي د ورستۍ ورختونو له امله د دې ولسوالۍ په مختلفو سیمو زیات سیلابونه راغلي چې له امله خلکو ته درانه مالي او ځاني زیان ناوختي. د سروبي ولسوال محمد فهیم موسازی ازادي راډیو ته وویل چې د یک شمې پورې د زیاتو سیلابونو دراوتلو له امله یو لستنه اوبه وړي چې د وو تنو جسدونه لا هم نه دي پیدا شوي او دا رنګ د ګڼو نورو خلکو کورونه هم تخریب کړي دي.
سیلابونه چې د سروبي ولسوالۍ کې راغلي دي، د سروبي مظلوم ولس ډېر جاني مالي سره اړولې ده چې تقریبا یوولس نفره شهیدان دي چې دغه څو تقریبا اووه نفره تر راوسه لا نداره کوي. سلګونو کورنۍ کورونه تخریب شوي دي او زراعتي ځمکې د مابین ول شوي دي.
ولسوال وایي هغه کورنۍ چې کورونه یې سیلابونو لاندې کړي هغوی اوس هم په ډاکې پراته دي. نوموړی وایي د طبیعي پیښو پر مهال د چمتووالي ادارې نه د دې کورنیو لپاره د مرستې غوښتنه کړې او تمه یې وښوده چې ډېر ژر به بیړنۍ مرستې یادو کورنیو ته ورسیږي.
د سرچینو چې د سیمې څخه اکثره کورونه تخریب شوي دوی د لوړو تپو غونډۍ ته پورته شوي دي چې عاجل او مرستو ته ضرورت لري. موږ د ولایت مقام سره موضوع شریکه کړې ده، همدارنګه د وزارت مبارزه به حوادث وزارت سره هم موضوع شریکه کړې ده، او د دوی نه د عاجل کومک غوښتنه هم کړې ده. انشاءالله چې دوی د کومک ژمنه کړې ده چې د نن ورځې په جریان کې به د اضطرار د کمیټې بعضې مسؤولین راځي.
په ورته وخت کې د سروبي ولسوالۍ د شفاخانې امیر ډاکټر مالک وایي د سیلابونو له امله دوی ته 9 تنه زخمیان هم وروړي وو چې تر درملنې وروسته رخصت شول.
او دینه تقریبا 9 زخمیان سروبي شفاخانې ته راوړو چې هغه وروسته د کومک اولیه هغه نه تداوی او رخصت شول. لکه دومره سیریس حالت نه درلود او سطحي زخمیان او بعضې درې درلودې هغه ترمیم او رخصت شوي.
شاوخوا 3 کاله وړاندې هم په سروبي ولسوالۍ کې له دې زیات سیلابونه راوتلي وو چې هغه مهال هم له 10 زیات کسان اوبه وړي وو او د سلګونو خلکو کورنۍ تخریب کړي وو.
سمه ځغله ازادي رادیو او ری ورزو یوې امنیتي موضوع ته. افغان ځواکونو د ناوې ولسوالۍ مرکز له وسلوالو طالبانو څخه ونیو. دولتي مسؤلین وایي دغه عملیات به تر هغه روان وي چې د ناوې د پاته سیمو په شمول د نادلي او مرجې ولسوالۍ مهمې سیمې هم د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړي. محمد الیاس دایی د ناوې بازار ته تللی او هلته د سرتیرو او د هغو د قمندانانو سره خبرې کړې دي. راپور به واورو.
د افغان پوځ په سلګونو سرتیرو د ناوې ولسوالۍ په بازار کې د وسلوالو څخه د دې ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو په خاطر جشن نیولی او هوایی ډزې کړې. دغه عملیات 3 ورځې وړاندې پیل شول. که څه هم د ناوې ډېرې سیمې لا پاتې دي، خو د دوشنبې په سهار امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د ولسوالۍ تر مرکز پورې ځانونه ورسوي. سرتیر بوخت دي، ځینې د وسلوالو سپین بیرغونه راکښته کوي او یو شمېر یې د ناوې د بازار پر چوک د فدایي په نوم درول سوې لوحه ماتوي. دا لوحه د غځانمرګي په نوم لیکل سوې ده چې د ناوې پر امنیه قمندان احمد شاه د هموي ټانک په واسطه برید وکړ، قمندان او ګڼ شمېر سرتیر یې ووژل او ورسره جوخت د ناوې مرکز هم سکوت وکړ. د سرحدي پولیسو د 4مې لیوا قمندان سمنوال ظاهر ګل مقبل د ناوې ولسوالۍ په بازار کې ازادي راډیو ته وویل د 3 ورځو په دغه عملیاتو کې د افغان ځواک نو یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. هغه د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو ادعا وکړه.
اوس موږ د ناوې ولسوالۍ په مرکز کې قرار لرو. ټول مناطق او مساحې د دښمن د وجود نه پاکې شولې او تاسو چې نبوس ګورئ دا د ولسوالۍ مرکز ده او امنیت دلته تامین ده. خلک په ډلو ډلو راځي، د خلکو ولسونو پشتیوانی د امنیتي قوتونو څخه دوام لري او د مبارکیانې دي ټولو ته بیا هم زه د دغه فتح او د دغه لوړ بریتوب مبارکي دي هلمند ولس بالخصوص د ناوې ولسوالۍ خلکو ته.
دوکانونه تړلې دي، عام خلک نسته. سیمه کې هر خوا هموي او ضربتي ټانګونه تر سترګو کېږي. د پولیسو یوه ډله بوخته ده چې د وسلوالو لخوا کرل سوي ماینونه خونسا کړي، خو د سرحدي پولیسو او قمندان محمد خان خپلواک د وسلوالو لخوا د لګول سوو سپینو بیرغونو په ځای د ملي بیرغونو د درولو دنده لري. هغه ازادي راډیو ته وویل پر هغه بیرغونو چې کلمه یې طیبه وي او بوته یې چوي.
دا طالبانو بیرغ دی چې وسنتي وزلکونه تازه دمې راوړل شدل. دا د ولسوالۍ تقریبا مرکز دی چې نیولې مو دی. وضعیت بېخي نورماله دی، ټاکو ټوک نشته، دښمن په فرار کې دی او موږ په پسې یو وسایط هم پاتې دي، جسدونه هم پاتې دي، بیرغونه خدای تاسو ویني. امنیتي ورګانونه مخته روان دي، لاسه نشته غسه روان دي.
دا په تیر یو کال کې د افغان ځواکونو لومړی پراخ پرمختګ دی چې د بهرنیو ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته کوي. نو شاوخوا 9 میاشتې د وسلوالو په ولکه کې و. دلته ډیر کارونه دي چې باید وسی. ولسوالی او امنیه قمندانی ودانۍ نه لري، په سلګونو پلچکونه وران سوي دي او د حکومتداري بیخ ختلی دی. حکومتي مسؤلین وایي په ناوه کې به موجود ستونزې ګام په ګام حلوي او ښې حکومتداري ته به زمینه برابروي. محمد الیاسی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
ازادي راډیو د پرمنځنی سپا دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه سپا په ټول افغانستان کې صاف اوازې اوریدلای سي. یو بل موضوع ته ورځو. د مشرانو جرګې دری پلاوی قزاقستان ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر سفر د هیواد او سیمې د امنیت لپاره ګټه ورګني. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کوي.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی کسه هم قزاقستان ته د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سفر د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګټه ورګنی، خو وایي چې که د سیمې هیوادونه د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ریښتینی ونه اوسي، دوی به هم د وسلوالو تروریستانو موجودیت احساس کړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسیف صدیقي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان په ګډون د سیمې نور هیوادونه چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې کومي ژمن نیکوی باید عملی بنا ورکړي.
که هر څومره موږ له هغوی سره پراخ اړیکې ولرو، د افغانستان د امنیت لپاره ګټورې دي او په ټوله کې د ولسمشر د سلاکار سفر د هیوادونو ته ګټور دی، ځکه هغوی هم علاقه لري چې د افغانستان له حکومت سره د سیمې او افغانستان د امنیت په اړه همکاري وکړي. دا ځکه چې په راتلونکي کې د ناامنیو لمن تر دوی پراخه نه شي.
د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی چې محمد حنیف اتمر د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ د منځنۍ اسیا هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی دی. په اعلامیه کې راغلی چې د دې سفر په لړ کې به ښاغلی اتمر د قزاقستان او ازبکستان له چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د سیمې او افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړي. له دې وړاندې ولسمشر غني هم د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو د همکارۍ د خپلولو په هدف یادو هیوادونو ته سفر کړی و. خبر داسې ماحل کیږي چې لدی وړاندې د تاجکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ویلی و چې د افغانستان په شمال کې د جنگ زیاتیدل د دوی هیوادونه ګواخي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپوهان هم وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د سیمې د هیوادونو همکاري اړینه ده. دوی وایي دا به هغه وخت مثبته نتیجه ورکړي چې افغانستان د امریکا او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د بهرني سیاست انډول وساتي. له دې ډلې احمد سیدی وایي
ښاغلی اتمر قزاقستان ته تللی. د دې هیواد په ځانګړي ډول د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او حتی اذربایجان رول د سیمې د امنیت او د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ډیر مهم دی، او دا هغه وخت مثبتې نتیجې ورکوي چې افغان دولت په دې وتوانیږي چې د یادو هیوادونو ترمنځ سیاسي برابري وساتي او دغو هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې دلته د امریکایانو ډیره موده پاتې کیدل به د دې لامل نه شي چې تروریزم د افغانستان له لارې د دوی هیوادونو ته دننه شي.
ښاغلی سیدی زیاتوي چې افغان حکومت باید د سیمې د هیوادونو له دوستانه اړیکو په ګټې اخیستنې سره دوی دې ته وهڅوي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ریښتینې همکاري وکړي.
دوستانو، لکه مخکې چې مې په هرات کې د ایراني معتادینو خبره وکړه، د هرات د مخدره موادو پر ضد مبارزې ریاست تاییدوي چې په مخدره موادو یو شمېر معتاد ایراني وګړي هم په دې ولایت کې شته. دا چې دغه معتادین څنګه هرات ته راغلي، له احمد تکل څخه به واورو.
په هرات کې له 2000 زیات کسان په نشه یي موادو روږدي دي، او سیمه ییز چارواکي وایي اکثر دا معتادان په ایران کې د کار د مالکانو لخوا نشو ته هڅول شوي. په دې ډله کې ایرانی اتباع هم لیدل کیږي. بهنام امیری له همدې ډلې کسانو دی چې له زرګونو نورو کسانو سره یو ځای د هرات ښار په یوه څنډه کې د ژوند ترخې شېبې تیروي. بهنام چې صحي وضعیت یې د نشه یي موادو د کارولو له وجې ډېر ښه نه ښکاري، د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل ایرانی پولیسو دای دې ته اړ کړ چې له خپل هېواده ووځي او افغانستان ته کډه شي.
اصلاً دی اردبیل یم، یو کال په زندان کې وم او وروسته انقلابی محکمه موږ دلته راوستولو او راته یې وویل افغانستان ته ولاړ شئ، او یو کال مو چې تیر کړ بیا زنګ وهو او بیرته مو دلته راغواړو.
په هرات کې د زرګونه معتادانو استوګنه په یوه ټولنیزه ستونزه بدله شوې، خو دې سرحدي ولایت ته د ایراني معتادانو استولو په دې اړه اندېښنې لا زیاتې کړې. یو بل معتاد جعفر چې اکثرا د هرات اسلام کلا پر لویه لاره لیدل کیږي او په سختۍ سره خبرې کوي، هم وایي چې اصلا د ایران له مشهد څخه دی، خو له څو کلونو راهیسې په هرات کې اوسیږي.
اصلا د مشهد یم، چې څومره مې پولیسو ته وویل چې زه ایرانی یم، ویل یې نه، ولاړ شه ته افغان یې.
په هرات کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې رئیس په دې ولایت کې د ایراني معتادانو استوګنمنی خو وایي چې دقیقه شمیره یې نه ده ور معلومه. جیلانی دقیق ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان د هغو کډوالو په ډله کې چې د ایران حکومت ایستلی دي افغانستان ته استول شوي.
تیر کال درې معتادان چې وه ښځه او دوه نارینه وو زموږ په روغتونونو کې تداوي شول. دا منو ځکه چې زموږ سرحدونه ډېر کلک کنټرول شوي نه دي او دا کسان هم د نورو کډوالو په ډله کې افغانستان ته ننوځي.
صابر د هغو زرګونو افغان کډوالو له ډلې دی چې په ایران کې د مخدرو موادو کارول پیل کړي خو اوس یې احتیاط پریښی او په هرات کې د معتادانو د درملنې په یو مرکز کې کار کوي. صابر هغه تر علاج لاندې ناروغ ته چې څنګ ته یې ناست دی اشاره وکړه او د ازادۍ راډیو خبریال ته یې وویل د ایران پولیس یو شمیر په نشه یي موادو روږ د ایراني وګړي افغانستان ته استوي.
دا ایرانی ورور چې زما تر څنګ ناست دی پولیس ښه پوهېدل چې ایرانی دی او حتی یو ایرانی منصبدار د سرحد پر سر هغه مهال چې لا نه و راوختی پوښتنه ترې وکړه چې ایرانی یې که نه. ده ورته وویل چې هو یم او په ایرانی ترکی ژبه یې خبرې ورسره وکړې خو بیا یې هم افغانستان ته ولېږه.
له ایران سره په ګډ سرحد کې پروت هرات د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې خورا زیات معتادان لري. د ملګرو ملتونو د یو این او ډی سی ادارې لخوا د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې سیمه ییزې ادارې ته په 2012 کال کې د ورکړل شویو معلوماتو له مخې دا ولایت له 2000 زیات معتادان لري چې په سلو کې شل یې ښځې او ماشومان دي. خو په دې اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته چې له دې ډلې څخه په کوم شمیر معتادان ایراني اتباع دي. د هرات سیمه ییزه اداره هم وایي چې د بهرنیو معتادانو د شمیر د معلومولو لپاره تر اوسه کوم پلان نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوسم یو نړیوال مطلب ویل کېږي چې د قطر او یو شمیر عربي هیوادونو ترمنځ د راپورته سوي کړکیچ تر شا د متحده عربي اماراتو لاس و. د خبره واشنگټن پوسټ ورسپارنې د امریکایي چارواکو له قوله کړی ده. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د مې میاشتې په وروستیو کې د قطر د حکومت د خبری آژانس د حق کولو تر شا د متحده عربي اماراتو لاس و. دا خبر واشنگټن پوسټ ورسپانې د یو شمیر امریکایي استخباراتي چارواکو په حواله د یکشنبې په ورځ اعلان کړ. واشنگټن پوسټ لیکلي چې له حق کولو وروسته له هغو غلطو معلوماتو چې د قطر د حکومت د رسمي آژانس په ویبسایټ کې ښودل شوي په استفادې د سیمې یو شمیر عربي هیوادونو له قطر سره ټولې اړیکې وشلولې چې دغه لانجه تر اوسه دوام لري. خو په واشنگټن کې د متحده عربي اماراتو سفارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د واشنگټن پوسټ ورسپانې دغه راپور غلط بللی او ټینګار کړی چې متحده عربي امارات د حق کولو په دغه ادعا کې هیڅ ډول رول نه لري. واشنگټن پوسټ د یو شمیر امریکایي استخباراتي چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي ښودل شوي ویلي چې د متحده عربي اماراتو د حکومت لوړ رتبه غړو د مۍ په 23 پر یو پلان بحث کړی و چې یوه ورځ وروسته د قطر د خبري آژانس په ویبپاڼه کې د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په حواله دا خبر خپور شو چې ګواکې هغه ایران ستایلی او له اسرائیل سره اړیکې خبللې دي. ورته لمسوونکې څرګندونې د دې آژانس په ټویټر پاڼه کې هم خبرې شوې وې. د دې پیښې وروسته د آژانس سمدستي ادعا وکړه چې ویبپاڼه یې حق شوې او دغه مطالب یې له خپلو سایټونو لرې کړل. خو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر د قطر ټولې رسنۍ بند کړې او وروسته له دې هېواد سره ډیپلوماتیک اړیکې وشلول. د اسوشیټد پرس آژانس د راپور له مخې دغه کړکېچ په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هڅې هم له ګواښ سره ځکه مخامخ کړي چې په دغه کړکېچ کې ښکېل ټول هېوادونه د دغه ائتلاف غړي دي. په قطر کې له 1000 زیات امریکایي سرتیري ډیری دي او د امریکا د مرکزي قومندانۍ سیمه ییز دفترونه هم په دې هېواد کې فعال دي. بحرین بیا د امریکایي سمندري ځواکونو دي وی لیوا انکوربه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په دغه کړکېچ کې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو خواني ولې او په عامه هزار کې د دوی د دې خبرې ملاتړ کړی و چې د وحد اسلامي سغدریزو ډلو او هغو ځواکونو ملاتړ کوي چې هڅه کوي منځني ختیځ بې ثباته کړي.
او د دې مجلې په وروستۍ برخه کې به له عصمت سروان څخه یو راپور واورو چې وایي له جنوبي قطب څخه د کنګل یوه دومره لویه ټوټه جلا شوي چې اندازه یې د افغانستان د پروان تر ولایت لویه ده.
خبری است
د امریکا د یو سپوږمکۍ له لوري په اخیستل شویو عکسونو کې ښکاري چې له جنوبي قرب څخه د واورو او کنګل یوه خورا ستره برخه جلا شوې ده. د دې ټوټې اندازه 6000 کیلومتر مربع یعنی د افغانستان تر پروان ولایت یو څه زیاته ده. پروان ولایت 15940 کیلومتر مربع دی. څیړونکي وایي چې تر دې پخوا یې له کوم قطب څخه د دومره سترې برخې جلا کېدل نه و لیدلي. ساینسپوهانو له یوې لسیزې راهیسې په دې سیمه کې چې لارسن سی اس شلف نومېږي پر یوه درز یا چاک څېړنې کولې او اټکل یې کاوه چې د یخې یوه ټوټه به له دې ځایه جلا شي. په دې سیمه کې درز له درو کلونو راهیسې مخ په زیاتېدو و، خو ساینسپوهانو د یوې برخې د جلا کېدو اټکل کاوه، نه هومره چې اوس یې ویني. جلا شوی کنګل نږدې 200 متر پنډوالی لري، خو ساینسپوهان وایي فکر نه کوي چې په لنډ وخت کې دې چټک حرکت وکړي. دوی سره له دې چې وایي له خپلې اوسنۍ برخې به دا کنګل ژر لرې نه شي، اټکل کوي چې په نهایت کې به دا ستره ټوټه د جنوبي قطب شمالي خواته وخوځي او په دې سیمه کې به د بیړیو د تګ راتګ خنډ شي.
دوستانو، له جنوبي قطب څخه مو د کنګل د لوی ټوټې د جلا کېدو خبر واورید. د ازادي راډیو د نن ورځې مازیګرنۍ پښتو خبري مجله همدومره وه. دری مجله زما همکار سلطان محمد سرور درته وړاندې کوي چې اوس را سره په سټوډیو کې.
فریبا جان، تشکر از شما، خسته نباشید.